لخپل همکارنه په مننه په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي راډیو یې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله د چره د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل د سات په خبرونو کوو په ننګرهار کې طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د دې هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل چې د پاکستان لورې هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورت نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. د بل خوا په تورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسؤول له خلکو غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دې له دې دروازې د اوښتو لپاره مراجعه نه کوي. د روانې وري میاشتې په پنځمه هم د تورخم لاره د پاکستانی پوځیانو ترمنځ ل خپل منځي شخړې وروسته وتړل شو، خو ل درې ساعته ځنډ وروسته بیرته امپرانستل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمیرې اعلان کړې دي. د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، 46 نور ټپیان کړي او 26 کورونه ویجاړ کړي دي. مخیلې د چارواکو د مړو شمیر 3 او د ټپیانو شمیر 28 یاد کړی و. د دې وزارت ویان ملا جانان سایق کورنیو رسنیو ته ویلي چې 201 کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې او همداراز 440 له منځه تللې دي. ویان زیاته کړې چې په دې پیښو کې په ټوله کې له 1600 زیات کورونه زیانمن شوي دي. وروسته یو سیلابونو د فراه، بادغیس، اروزګان، پکتیا، زابل، هلمند، کونړ، بدخشان، غور، کندهار، تخار، پروان او پلازمینې کابل سیمې وځپلې. د راپورونو له مخې د افغانستان د رسنیزو سرغړونو کمیسیون د دوو تلویزیوني شبکو د بندولو پریکړه کړې ده. د بختر خبری آژانس طالبان اداره کوي د خبر له مخې د دغې پریکړې له مخې به د نور او بریا تلویزیونونو خپرونې بندیږي او هغه به محکمې ته راجع کیږي. د راپور له مخې د دغو تلویزیوني شبکو د فعالیت د بندولو پریکړه په دې خاطر شوې چې د خبریالۍ اصول او ملي او اسلامي ارزښتونو ته پام نه دی کړی او هغوی همداراز قومي، ژبني او سمتي تعصبونو ته په لمن وهلو تورن شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او نه هم د دغو دواړو تلویزیوني شبکو د مسؤلینو څرګندونې په دې راپور کې راخیستل شوي، خو دا په افغانستان کې پر خپلواکو رسنیو د طالبانو لوري یو بل ګزار ګڼل کیږي. په پام کې چې د اسرائیل د جنگ کابینه په تیرو 3 ورځو کې د دریم ځل لپاره غونډه وکړي. یو اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې په نننۍ غونډه کې به د اسرائیل پر خاوره د ایران د لومړني مستقیم برید په اړه بحث وشي. په همدې حال کې پر اسرائیل د نړیوالو فشار هم په زیاتېدو دی چې په منځني ختیځ کې د کړکېچ له پراخېدو څخه ډډه وکړي. وبخې د کلکېش له پراخولو څخه ډډه وکړي. د اسرائیل پوز لوی درسیز هرزه هلوي بیګا وویل چې د دې هواد پر قلمرو د ایران د سبان د 300 کروز توغندیو او بي پيلوټ الوتکو یا ډرونونو حمله ته به ځواب ورکړل شي، خو دا چې څنګه جزئیات ورنکړل. که هم د ایران حمله په اسرائیل کې زیان نه دی اړولی، خو دا ویرشته چې د غزې له جګړې څخه دا زیږیدلی کلکېچ نور هم پراخ نشي. په ایران کې د پولیسو لخوا د جبري حجاب د نوي قانون د تطبیق څرنګوالي خلکو شکایتونه پارولې دي. خلک وایي پولیس له هغو کسانو سره چې له دې مقرراتو په سرغړونه تورنیږي ناوړه چلن او کله ناکله تاوتریخوالی کوي. د تهران امنی قمندان عباس علي محمدیان ویلي دي چې د اپریل 14 نیټې د حجاب او عفت په نوم د نوي قانون د تطبیق لپاره اقدامات به په داسې حال کې چټک شي چې پارلمان دا قانون تر اوسه نه دی تصویب کړی. خو یو شمېر کسانو ویلي چې پولیس د سرغړوونکو په لټه پسې له اوسه د دوی د موټرو ښیښې په ډنډو وهي او ځینو نورو د پولیسو د ګزمو په وړاندې د خلکو د مقابلې خبر ورکړی دی. په ځینو راپورونو کې راغلی دی چې د ایران د فوټبال د نامتو لوبغاړي احمد رضا عابدزاده میرمن نفیسه لطیفیان او لورې نګار عابدزاده هم په هغو ښځو کې شامل دي چې پولیسو د حجاب د مقرراتو د نه مراعاتولو په تور نیولې دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د ننګرهار چارواکي وایي پاکستان له پرون راهیسې هغه ناروغان نه پرېږدي چې د تورخم پر پوله واوړي چې ویزې نه لري. د بې ویزې ناروغانو پر مخ د دې دروازې بیا تړل کېدو سخت ناروغان له سخت حالت سره مخ کړي دي.
په کلینیک کې تقریبا 14 یا 15 مریضان به وي چې 2-3 پکې د کینسر مریضان دي سخت دي.
په پاکستان کې مشته یو شمېر افغان کډوال چې په دې هیواد کې اوسېدو قانوني اسناد لري وایي په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا د دوی زورونه زیاته شوې او ورته خبرداري ورکړل شوې چې په خپل خوخه خپل وطن ته ستنه شي کنه په زور به وېستل شي. په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو بارانونو او سیلونو له حاله مو خبرو چې زپل شوې د مرستې غوښتنه کوي.
پرون د باران سره په منګه او د دروازه او د دیوان را لیدري دي.
د افغانستان په اړه په ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې اسرائیلي او ایراني چارواکو یو بل ته یو ځل بیا ګواښ کړی دی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
پاکستان یو عربیا د بي ويزي ناروغانو په مخ د تورخم دروازه وتړله. په تورخم کې د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسول ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه له پرون د شنبه مازیګر رئیس بند کړی شوې ده. بل خو یو شمېر افغان ناروغان چې پاکستان ته د خپل درملنې لپاره د تګ راتګ اړتیا لري ویل ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي. نور حال دې عزیز د فیروزه عزیز رپورټ کې.
پاکستان یو عربیا د هغه افغان ناروغانو پر وړاندې د تورخم دروازه وتړله کوم چې به مخ کې د طالبانو لوري د روغتیايي کمیسون پر ټوکان دغه هیواد ته سفر کاوه. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور مسول عرفات مهاجر د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تورخم دروازه پروند شنبه مازدیګر د هغه افغان ناروغانو پر مخ تړل شوی چې ویزه او پاسپورتونه نه لري.
ایوا پلم او بل پم باندې تر هم پرځ کر شه دروازه تړي کله د مسافر مخ باندې کړه د ترانزیت مخ باندې کړه د مریضان مخ باندې تیر مزګری هم د هغه مریضان مخ باندې دروازه وټړله یا بند کړل شي هغه ویزا پاسپورت لري. البته هغه مریضان لپاره دوی اجازه ورکي چې کوم پاسپورت ویزا ولري. ایوا د کمیشن په ټوکن باندې چې مخ کې ورته اجازه ورکول کېده وس د کمیشن کوکن وینمنی او دی وای چی باید ار مریض چی پاکستان ته داخلي کی او باید ویزا پاسپورت ولري.
بل خو د افغان ناروغانو یو شمیر کورنۍ اندیښمنی دي چې د تورخم له دروازې تړل کېدو سره لستون سره مخ شوی دي. یوسف چې د سرطان ناروغ لري او دا مهال په تورخم کې دی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې تقریبا 14 یا 15 مریضان به چې 2-3 پکې د کینسر مریضان دي سخت دي. خپل پاکستان حکومت دوی ته اجازه نور کړي د وختو غل دوی څخه ویزه غواړي. دوی دلته کلینیک کې ورته منتظر دي خو چې د وختو چانس مو بيخي نشته دي.
د سلطان په نوم یو بل ناروغ لرونکی چې دا مهال په تورخم کې دی وایي مسولین ول د ناروغانو ټوکنونه بیرته ټول کړي او اکثره ناروغان بیرته کورونو ته واستول.
یو څول د ور کړې رسخت چې راشي منتب ټوکنې ته بیرته غونډې کړې دي او وسه منتظر دي نو کړې دي ټول او ویلېږي چې موږ ته کله خبر درکړې به راشي.
د ځای خلکو په خبره په دې وروستیو کې پاکستان د طالبانو له حکومت سره منلې و چې هغه افغان ناروغانو ته به د ټوکن لمخې د تګ راتک اجازه ورکوي کوم چې شدیدن په بد روغتیايي حالت کې دي. حتی موکړه په پاکستان کې د طالبانو د حکومت د سفیر سردار احمد شکیب نظر هم ولرو چې دوی د دغې ستونزې د حل لپاره څه تدابیر لري خو نوموړي زموږ اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د دې ترڅنګ په کابل کې د پاکستان سفارت مسولینو هم له ژمنو سره سره په دې اړه له موږ سره معلومات شریک نه کړل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم په ځلونو پاکستان په بیلابیلو دلایلو د افغان ناروغانو سوداګرو او مسافرو پر مخ د غلاره بند کړي چې له امله یې دواړو خواو ته خلک له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي.
و امردل چې پاکستان له پرون رئیس هغه ناروغانو ته اجازه نه ورکوي چې د تورخم پر پوله واوړي چې ویزه نه لري. دغه راز په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم چې په دې هیواد کې اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې د دې هیواد پولیسو خبرداري ورکړي چې ژر تر ژره د خپل هیواد ته ستانه شي. دغه افغان کډوالو ته چې بیرته هیواته د استنیدو ویل شوې دي اکثره د پاکستان په بلوچستان ایالت او اسلام آباد کې اوسي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې اعلان کړی و چې هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم کارتون لري د اپریل تر 15 نیټې وخت لري چې د هیواد پریږدي. نور حال بیا هم له فیروزه عزیزی اورو.
له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو له مهالویش و ورځ وروسته یو شمیر دغه کډوال چې د کډوالۍ ځانګړي ای سی سی او پی او آر د رجستریشن کارتونه هم لري ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو دوی ته د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړی چې تر راتلونکي وی ورځې دي دغه هیواد ووزی. یو افغان کډوال چې ولی نومیږي او د پاکستان بلوچستان د بټیزی سیمې کې په پی او آر کارت ژوند کوي وای پولیسو ورته ویلي چې دغه سیمه دې پریږدي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو یو استازی ظاهر پښتون وایي مرکزی او ایالتي حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم رسمي خبر پانه نه ده خبره کړې، خو پولیس د ځینو کډوالو کورونو ته ورغلي او هغوی ته ویلي چې دا سیمه دې پریږدي.
په بلوچستان ایالت کې کوم آس پاس کلی چې دی ځای خلکو سره چې کوم افغان کډوال میشتي پر هغو کلو یا هغو کورو ته دوی ورځي او دا خبره ورته کوي. د پاکستان کوم پولیس چې دی یا د صوبې کوم پولیس دی چې نور تاسو جوړ کاډو درلودونکي باید لاړ سي.
د اسلام آباد په مهرآباد سیمه کې یو افغان کډوال رحمان ادا کوي چې پولیس کډوال ځوروي. د پاکستان حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم اعلامیه نه ده خپره کړې، خو له دې مخکې اعلان کړی و چې افغان تابعیت لرونکي کډوال به د اپریل تر 15 پورې په خپله خوښه له پاکستانه ووځي او له هغه وروسته به د اخراج لړۍ پیل سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2006 او 2008 کلونو کې شاوخوا 2.15 میلیونه افغانانو ته پی او آر کارتونه ویشل شوي وو. سربیره پر دې په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د یوې هوکړې له مخې افغان کډوالو ته د ای سی سی کارتونه ورکړل شول چې د یو این ایچ سی آر د اټکل له مخې شمیر 840,000 ته رسیږي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د اندېښنو په لړ کې د یکشنبه په ورځ د کډوالو نړیوال دفتر آی او ایم، د ناروې د کډوالو شورا این آر سی او د ډنمارک د کډوالو شورا ډی آر سی په ګډون 2 سازمانونو د پاکستان د دغه اقدام په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو شمیر ته په پام سره د ملاتړ ځای په ځای کولو، روغتیایي خدمتونو او تعلیم په برخه کې اضافي سرچینو ته اړتیا ده. د پاکستان حکومت تر دې مخکې د 2023 کال د نوومبر په لومړۍ نیټه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی و چې تر اوسه یې له 500,000 څخه زیات کډوال ایستلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل پوځ یو ځل بیا ژمنه کړې چې پر دې هېواد ایران برید به بې ځوابه پرې نه ږدي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او نورو هېوادونو له اسرائیل غوښتي دي چې له غچ اخیستونکي حملې څخه ډډه وکړي. په عین حال کې یو ایراني چارواکي لوړ پوړي چارواکي ویلي دي چې د اسرائیل هر ورځ برید ته به په هماغه شیبه او بې له ځنډه ځواب وویل شي.
د اسرائیلو د پاوز لوی درستیز هرزی هالیوی پرون وویل چې د اسرائیلو پر خاوره د ایران د کروز توغندیو او بی پیلوټه الوتکو یا ډرونونو لوی حملې ته به ځواب ورکړل شي، خو دا چې څنګه جزئیات یې ورنکړل. ایران د شنبه په ماښام د شاوخوا 300 توغندیو او ډرونونو په وسیله پر اسرائیلو برید وکړ. د برید هیڅوک ونه وژل او ډیر لږ مالی زیان یې واړاوه، ځکه چې د اسرائیلو او د هغه د متحدانو د هوایي مدافع ځواکونو یې مخه ونیوله. خو د ایران د اقدام دا اندېښنې زیاتې کړې چې دا کړکیچ چې ریښه یې د غزې په جګړه کې ده پراخ او د دې دوو پخوانیو دښمنانو ترمنځ د مخامخ جګړې باعث نشي. داسې مهال چې پر اسرائیلو نړیوال فشار په زیاتېدو دی او ټول ترې غواړي چې د ایران د مستقیم برید پر وړاندې له ځوابي اقدام څخه ډډه وکړي. د اسرائیلو خلک سترګې په لاره دي چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اقدام بڅوي. رویټرز خبری اژانس د اسرائیلو د یو جګپوړي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې وایي نتنیاهو پرون له 3 ساعتونو په لږ وخت کې د دوهم ځل لپاره د جنگي کابینې غړي راوبلل څو د ایران د برید په اړه خبرې ورسره وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقری کانی بیگا دولتي ټلویزیون ته وویل د اسرائیلو د هر راز غچ اخیستونکي اقدام پر وړاندې د تهران غبرګون به د ثانیو خبروي او دا ځل به 2 ورځې انتظار ونه کړي. خو له دې سره سره د ایران خلک چې هسې هم د لویدیځ بندیزونو او د حکومت ټولنیزو او سیاسي محدودیتونو ځپلي اندېښمن دي. ایران د شنبه ورځې برید د سوریه په پلازمینه دمشق کې د دې هیواد د سفارت پر یوه اړونده ودانۍ د بمبارۍ په ځواب کې چې اسرائیلو ته منسوب بلل شوی ترسره کړ. خو ویل چې د دې کړکیچ نور پراخېدل نه غواړي. په 13 اکتوبر میاشت کې د غزې د جګړې له پیل وروسته له اسرائیلو سره په لبنان، سوریه، یمن او عراق کې د ایران پلو وسلوالو نښتې هم پیل شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ورستیو بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر 50 او د ټپیانو هم 6 کسانو ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت رسنیو ته ویلي د دې طبیعي پیښو په پایله کې د ځاني زیانونو تر څنګ زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوې او شاوخوا 440 هم تلف شوې دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له کوچني اختر راهیسې د درنو ورښتونو او سیلابونو د دوام له امله د مړو شمېر 6 او د ټپیانو 6 کسانو ته رسیدلی دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سیاق د وري په 28مه د سیلابونو له امله د زیانمنو شویو سره د مرستې په موخه په بیړنۍ غونډه کې ویلي چې په دې طبي پیښو کې شاوخوا 1215 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي او نږدې 640 هم تلف شوي دي. یاد وزارت د خپل واتساپ په یو ګروپ کې د وی خبري اعلامې په خپرولو سره لیکلي چې په دې بیړنۍ ناسته کې پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت سرپرست عبدالرحمن زاهد ویلي روسیو سیلابونو په څه باندې درویشت ولایتونو کې پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. له همدې امله د لا زیاتو انساني تلفاتو د مخنیوي لپاره بشري مرستو ته اړتیا ده. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو اړوند مرستندویه سازمانونو په ګډون یو شمېر نړیوالو مرستندویه بنسټونو سیلاب ځپلو ته د روغتیایي، نغدي، خوراکي، د څښلو اوبو د برابرولو او معقدي سرپنا د جوړولو په ګډون د بیړنیو مرستو رسولو ډاډ ورکړ. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله ډېر زیان ورته وښتی دی. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي حزب الله ازادي راډیو ته وویل
پرون د باران سره په څنګه او د دروازه او د دیوان را لیدري دي په اوسن پرده تقوال دي نو فرنګ پر دینه کړی ده. ثم دوه بچیان دي نو واړه ورونه دي واړه خلک نن د شاته نو زه امرستي وسیدل
باندې. د بغلان ولایت د هني غوري ولسوالۍ خلکو شورا مشر محمد حسین په یاد ولسوالۍ کې د ورپی غزیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
یا قریه د بنوم قریه
په چرمیاب کلی کې ډیر زیات زیانونه اړولې دي. د خلکو وبو نلونه خراب کړي دي. یو جماعت نړولې ده د خلکو رومي، پیاز، غنم او نور کښتونه خراب کړي. د چشمه جنګیان خواته هم کورونه خراب کړي دي.
چشمه جنګون هم خوناره تخریب کړه.
نو موږړی ته بیډنی عمرستو غوښتون کړي. د هلمند ولایت د کلا پوسټ سیمه اوسیدونکو نور الله ازادي راډیو ته د سیلابونو له امله د ورپی خزیانونو پاړه یو ویډیو لګلې چې پکې وایي
دا منطقه دا کورونه او دا دکانونه دا ټول د 340 جری په مزکته د شیشا او خو دا ټول او به خطر را تولې ده او د مخلوق ګرد به دی اخیستې چې خدای استه شي به خو خو دې نو دا غنمو دا غو پلیزو دې ته نه سوغه دا دی وبو وخت
د فاریو بلات پختون کوټ ولسوالی اوسیدونکو سید عبد الله ازادي رادیو ته وویل
ولسوالی فاشتن کوټ المار
پختون کوټ المار بادغیس او بلچراغ سیمه ته ډیر زیانونه اوختی. زمکه کښتونه ویجاړ شوی، مالونه وبو وړي، سیلابونه ډیر زیات شوی.
د وروستیو بارانونو او سیلابونو څخه زیانمن شوی کسان ته طالبانو حکومت څخه د مرستو غوښتونکو
د زیانمن شویو کسانو د غوښتنو او د تازه شمیرو په اړه مو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي دوه ورځې وړاندې په یو خبري کنفرانس کې ویلي وه چې د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې له 20,000 ډېرو زیانمنو او بې وزله کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوې او دا لړۍ لا روانه ده. د دې ترڅنګ تېره ورځ د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اروزګان ته د سفر پر مهال سیلاب ځپلو سره د لازمې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر زیانمن شویو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د کونړ په یو شمېر سیمو کې هم وروستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د کوټو د چتونو د پریوتو له امله ویل کېږي شپږو تنو ته مرګ ژوبل اوښتی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې وړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل په غازی آباد ولسوالۍ کې یو تن سیلاب وژلې، په وټپور، شیګل او نارنګ ولسوالیو کې د کوټو چتونو پریوتو پیښو کې درې تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي.
څلور نفر چې دوه وټپور، یو په نارنګ او یو په غازی آباد ولسوالۍ کې شهیدان شوي دي، دوه نفر زخمیان دي.
د ښاغلي احسان په خبره چې بارانونو او سیلابونو په سلګونو کورونه، کرهڼیزې ځمکې، ویالې، سربندونه، ژرندې، سړکونه او پلونه هم ویجاړ کړي دي.
تر دې دمه د تیرو ورځو د اورښتونو او سیلابونو له امله د کونړ ولایت په ټولو ولسوالیو کې 306 کورونه زیانمن شوي چې له دې جملې نه 11 کورونه مکمل تخریب شوي دي. همدارنګه 305 زری جریبه زراعتي ځمکه، 85 کیلومتر سړک، 13 پلچکونه، 2 ښوونځي، یو مدرسه زیانمن شوي دي. یو د دې لپاره د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست خپل همکار موسسات او هم د پی ډی ایم سی غړي ریاستونه راغوښتلي دي. انشاءالله سروې جریان لري او ډیر ژر به کومکونکو مرسته ورسیږي. خیر،
هغه وایي د ناړې، غازی آباد ولسوالیو او مرکز اسدآباد ترمنځ عمومي سړک چې سیلاب او له غرونو د راخویو شوو تیګو له امله بند و، د سه شنبې په ورځ د ټولګټو چارو ریاست او ولسي وګړو په هڅو له موانیو پاک او د موټرو د تګ راتګ جوګه شو. په کونړ کې په داسې حال کې د پرله پسې بارانونو او سیلابونو په وجه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي چې تیره ورځ د سرپرست حکومت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان مولا جانان سایق ویلي وو چې په تیرو درې ورځو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه 33 کسان وژل شوي او 20 ټپیان دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
مخکې پر راپورونو کې مو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په وروستیو ورځو کې د سختو سیلونو د او بارانو له امله د خلکو ته د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په باب واورېدل. د غرض طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست هم د اختر په درې ورځو کې په ترافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ ژوبلې نوي ارقام خپاره کړي دي. د ریاست په وینا د اختر په درې ورځو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 50 تنه مړه شوي او 150 نور ټپیان شوي دي. د ریاست په وینا دغه کسان په ټول افغانستان کې د 102 ترافیکي پیښو له امله دغه کسان ته مرګ ژوبله اوښتې. په عین حال کې یو شمېر هغه کسان چې خپل او یا هم خپلوان په ترافیکي پیښو کې له دغه مرګ ژوبلې یا له زیانمنېدو سره مخ شوي، د دغو پیښو اصلي لامل د سړکونو خرابوالی او دغه راز د موټر چلوونکو بې غوري بولي. نور تفصیل د عابد سپوږمۍ په راپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست وایي چې په تیر کم کې اختر کې په ټول افغانستان کې 102 ترافیکي پیښې شوې دي. د ریاست د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه په خپل اکسپانه لیکلي چې د دغو ترافیکي پیښو په پایله کې د 2014 ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوې دي او 150 کسانور چې 4 ښځې او 3 ماشومان او 180 سړي و ټپیان شوې دي. د دې ادارې د معلوماتو لمخې د اختر په ورځو کې هرات له 900 پیخو سره، غزنی له 1100 پیخو سره او پکتیکا د 1100 پیخو په درلودلو سره دغه ولایتونو کې تر ټولو زیاتې ترافیکي پیښې شوې دي. ومغوښتل د دې ترافیکي پیښو د اصلي لامل او د دې پیښو د مخنیوي او د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست د پلانونو په اړه د دغه ریاست له مسؤلینو سره خبرې وکړو. خو د دغه ریاست د پلان او پالیسۍ مسؤول عبدالودود خیرخوا له ځواب ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې خپلوان یې په ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي وایي چې د دې پیښو اصلي لامل د سړکونو او واټونو خرابوالی او د موټرو چلوونکو بېغوري ده. د کابل اوسیدونکی زبی چې په یوه پیښه کې یې د تره کورنۍ له لاسه ورکړې، ازادي راډیو ته وویل
کاکا مې له خپلې ټولې کورنۍ سره چې 11 تنه وو شهیدان شول. لامل یې دا دی چې سړکونه خراب دي او له یوې خوا اورښت هم وي، سړکونه فاصلې هم نه لري، موټر چلوونکي بې احتیاطي کوي او سړکونه هم سم نه دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی خالد چې څه موده وړاندې په کابل ښار کې ترافیکي پیښه کړې، په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلیل ای که ما چلو تکر کردم و دا چهارا خورد موترم
دا چه ولی می تکر و کرل او موتر می لسلور لاری ووتی یو لاملی داو چه ترافیکی نخنوا، دویم دا چه سڑک خرابو، دریم دا چه سڑک دیر تنگ و کلا چه موتر زمان مخی تراغه دا حقیت سراغون لگی دلی و زمان سترگی یولی، هم دا چه دا موتر سراغون زمان لمخی لری شول موتر دا سڑک دا چنگ پا جنپون و لگید او ما کنترول للاس ورکرل او مستقیم پا سلور لاری و لگید.
نتونستم کنترلش کنم، مستقیم د چهار زدم موتره.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د روان هجری لمریز کال په لومړیو کې ویلي و چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 ترافیکي پیښې ثبت شوي او د دغو پیښو په پایله کې 949 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې چاودنو او طبیعي پیښو په ګډون ترافیکي پیښې هم هر کال له ډېرو افغانانو قرباني اخلي.
د غرض د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان لمریز کال په څه باندې لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 1240 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. دا هغه میاشت دی چې په افغانستان په اکثرو سیمو کې هوا ډیره سړه وه او خلکو هم د خپلو خونو د تودولو لپاره کافي امکانات نه درلودل او هم په ډیرو لرو پرتو سیمو کې ناروغان له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او وایي د روان 31 کال په څپاندې لومړیو دریو میاشتو کې لږ تر لږه 1240 کسان په افغانستان کې د سینه او بغل په ګډون د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د دوی له ډلې 1680 تنه د 500 کلونو څخه کم عمره ماشومان وو. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د افونی ناروغیو د خپرېدو په اړه په یو راپور کې د 2024 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د اپریل تر شپږمې نیټې پورې د دغه ډول ناروغیو د مثبتو پیښو او د مړینې شمېرو په اړه بحث وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې چې په دې موده کې د افغانستان په 34 ولایتونو کې 529,811 کسان چې له 3.5 سلنه زیات یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي په شدیدو تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. دبلیو ایچ او هم داشن ویلي چې د 2024 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې له 14,000 څخه زیاتې د شری شکمنې پیښې ثبت شوي چې په پایله کې 3 تنه مړه شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې په دې ناروغۍ 30 سلنه ډېر اخته کسان تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي چې ډېری دغه پیښې سمنګان، بلخ، خوست او فراه ولایتونو کې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې سواب نه کړې. په ورته وخت کې په ننګرهار ولایت کې یوې مور چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شمې په لومړیو کې درې ماشومان د سینه بغل په ناروغۍ اخته شوي وو خو لا هم نه دي روغ شوي.
ماشومان مې ناروغان دي، ټوخیږي، سینې خرابې دي، ټوزه مې بولي ډاکټر ته، بېخي دوا ورته پیدا نه کوي، سمه دوا بېخي ورکوي نه، هره ورځ مریضانې ډاکټر ته مرمت کړي.
له بلې خوا د ړنګ شوي جمهوري نظام د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس غلام دستګیر نظري وایي د افغانستان په روغتیایي برخه کې د بودیجې کمښت روغتیایي مرکزونو په شمېر کې د پام وړ کموالی او په سړه هوا کې د مرکزونو ته د خلکو د لاسرسي ستونزې د تنفسي ناروغیو د زیاتوالي لامل شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
واسطرف دیگه هم موضوع
له بل خوا د هوا د ککړتیا موضوع هم په دې کې ډیر برخه لري چې باید ډیر پاملرنه وشي او د هغه څه څوزولو د ډډه وشي چې په هوا کې د کاربن ډای اکسایډ د ډیرې دوه لامل کیږي.
د داخلي ناروغیو یو شمېر ډاکټرانو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې سخت یخنۍ د هوا ککړتیا او ماشومانو لپاره د منظم واکسین او مناسبې تغذیې نشتوالی د دې ناروغیو اصلي لاملونه دي. د طالبان حکومت دا سراسره چې د افغانستان د روغتیا په سکتور کې ښه والی راغلی، یو شمېر نړیوالو سازمانونو تل د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. له دې جملې څخه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیون وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې ازادي راډیو اورېدي برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام مهیروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا په مکرې خبرونو لندېسته. په ننګرهار کې طالبانو سیمایي چارواکي وایي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل چې د پاکستان لورې هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورت نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. له بلې خوا په تورخم کې د ناروغانو د تنظیم د چارو یو مسؤل له خلکو غوښتي دي چې تر بلې خبرتیا پورې دي له دې دروازې د اوښتو لپاره مراجعه نه کوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمېرې اعلان کړي دي. د طبیعي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، 6 نور ټپیان کړي او 26 کورونه یې ویجاړ کړي دي. مخکې له دې چارواکو د مړو شمېر 3 او د ټپیانو شمېر 8 تنه یاد کړی او د دې وزارت د مسؤلینو په وینا وروستیو سیلونو او بارانونو د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلکو ته ډیر مالي زیانونه هم اړولي دي. د راپورونو له مخې د افغانستان د رسنیزو سرغړونو کمیسیون د دو ټلویزیوني شبکو د بندولو پریکړه کړې ده. د بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د خبر له مخې دغه پریکړه له مخې به د نور او بریا ټلویزیونونو خپرونې بندیږي او هغه به محکمې ته راجع کیږي. د راپور له مخې د دغو ټلویزیوني شبکو د فعالیت د بندولو پریکړه په دې خاطر شوې چې د خبریالۍ اصول او ملي اسلامي ارزښتونو ته پام دی کړی او هغوی همداراز قومي ژبني او سمتي تعصبونو ته په لمن وهلو تورن شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکل شوی. په پام کې ده چې د اسرائیل د جنگ کابینه په تیرو 3 ورځو کې د دریم ځل لپاره غونډه وکړي. وي اسرائیلي چارواکي ویلي دي چې په نننۍ غونډه کې به د اسرائیل پر خاوره د ایران د لومړني مستقیم برید په اړه بحث وشي. په همدې حال کې پر اسرائیل د نړیوالو فشار هم په زیاتېدو دی چې په منځني ختیځ کې د کلکیچ له پراخولو څخه ډډه وکړي. د اسرائیل د پوز لوی درسیز هرزه هالیوی بیگا ویل د دې هیواد پر قلمرو د ایران د سباندې 300 کروستو غندیو او بی پلوټ الوتکو یا ډرونونو حمله ته جواب ورکړ شي، خو دا چې څنګه جزئیات یې ورنکړل. په ایران کې د پولیسو لخوا د جبري حجاب د نوي قانون د تطبیق څرنګوالي د خلکو شکایتونه پارولې دي. خلک وایي پولیس له هغو کسانو سره چې له دې مقرراتو په سرغړونه تورنیږي ناوړه چلند او کله ناکله تاوتریخوالی کوي. د تهران امنیه قومندان عباس علي محمدیان ویلي چې د اپریل 14 نیټې د حجاب او افات په نوم د دې نوي قانون د تطبیق لپاره اقدامات به په داسې حال کې چټک شي چې پارلمان دا قانون تر اوسه نه دی تصویب کړی. د اوکراین پوز وایي د روسیې 9 بی پیلوټ الوتکې چې نن سهار پر دې هیواد توغول شوې وې ټولې وشتې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
یو ځوان یو کوچنی اشتباه یو کوچنی ستونزه هم پاغي کې شتون ولري، هغه ته تحقیر او توهین کوي. ځوان کورنۍ څخه یو نفرت دغه په ذهن کې پیدا کیږي.
د دیو ځوان خبرې مو واوریدې چې ویلې په زینو کورنیو کې ځوانانو سره نامناسب چلند کیږي. په دې برخه کې د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي؟
دی وو ورونه اوروریم چې ټول نو ماسیر دی هر کسر زه دې احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم، دوی ځان د ګرانو مانو دی هم عمره دې ما احترام کوي.
نن ام د موضوع چړوم ملتیا مو کړی. نامناسب چلند یا هم د ځوانانو په خبره د دوی توهین، تحقیر، دوی ته سپکاوی، هغه څه دي چې هر انسان په تیره بیا ځوان نسل د ځوانۍ په تاند پړاو کې روان ځپي او د ځوانانو په خپل باور دوی ماتوي. کوم هدفونه یې چې ځان ته ټاکلي په هغو کې بیرته پاتې کیږي او یو ناهیلی وګړی ټولنې ته وړاندې کیږي. افغان لیکوال نذیر هاشمی وایي چې ځواني د غرور او په ځان باندې د حساب کولو مرحله ده. په دې وخت کې کورنۍ ته پکار ده چې ځوان د پرمختګ پر لور واڅوي، نه دا چې هغه ته د خلکو مخکې سپکاوی وکړي.
یو ماشوم ځواني ته رسیږي بیا غرور هغه ته پیدا کیږي، بیا غرور چې ما خپل ځان لوی کس بولی په جامعه کې ځان یو کس بولی سه پوغو باندې حساب کیږي. نو کله چې د کورنۍ له لوري دا ځوان ته توهین تحقیر کیږي نو خامخا د هغه غرور ماتیږي، هغه ځان سره یو شرم هغه ته پیدا کیږي، شرمندگی هغه ته پیدا کیږي چې نور په هغه جامعه کې په هغه کورنۍ کې هغه ځای سه خپل مخکې فکر کوي، هغه ځای نه سه خپل ولای. خو مکرې کورنۍ په افغانستان کې شتون لري چې مخپلو ځوانو زامنو ته، ځوانو مهلکانو ته توهین او تحقیر کوي، سه خپل دا ځوان ته مایوسی نا امیدی پیدا کیږي او نور ځوان نه سه کولای په هغه په خو غرور باندې چې ځوان دی کوي په هغه غرور باندې ځوان وکي، خو مخه یو خجالت یو شرم هغه ته پیدا کیږي او غرور ماتیږي په ټوله کې. خپل سترګو مې لیدلې ډېری ځوانان دا ځوانان دي چې ډېر یو لوی کس به په آینده کې دغه څه جوړیږي، خو کورنۍ داسې کورنۍ دي چې هغه ته تحقیر او توهین کوي او هغه ته د مایوسی او ناامیدی هغه ځوان ته پیدا کیږي.
بله، راځو دې ته چې تاسو هم په افغاني کورنۍ کې ژوند کوي را لوی سوي یاستئ، له ځانه کې سره ته وکه د کوم وخت سوای چې د کوم چا خبره بده در باندې لګېدلې او تاسو د ځان لپاره توهین فکر کړی وي، هغه که په کورنۍ کې وي یا له کورنۍ نه بهر په چاپیریال کې؟
مخامخ هر جامعه کې هر رقم خلق شته، خو د خدای شکر کوم چې د ما خپل کورنۍ څه ده، داسې کورنۍ د تر اوسه نه یوازې ماته حتی د ما واړو ګرونو ته هم تحقیر او توهین نه دی کړی. هماغه کوم نصیحت، هغه خو یو عادي خبره ده چې نصیحت په هر کورنۍ کې شته، خو د نورو خلکو تر مخې هغه نصیحت یا توهین شي نه دی کړی. حتی خپل کورنۍ کې یوازې هم سی کوم اشتباه کار سي موږ څخه تر سره کیږي نو تحقیر او توهین نه کوي، هغه په نصیحت باندې په قرارې باندې پر مخ وړي. د ما خپل کورنۍ ډېر تر خوشاله مې، خو په افغاني جامعه کې داسې کورنۍ شته چې یو ځوان یو کوچنی اشتباه یا کوچنی ستونزه هم په هغه کې شتون ولري، هغه ته تحقیر او توهین کوي، خپل د ځوان ته مایوسی او ناامیدی هغه ته پیدا کیږي او ځوان خپل روحیه ټوله له لاسه ورکوي. حتی په دې چې د جامعې څخه د ټولنې څخه لرې کیږي او د خپل کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کیږي، صدا د ځوان لپاره ډېره بده خبره ده او په جامعه کې خپل ځای بیرته نشي پیدا کولی.
بله هاشمی صاحب، اوس تاسو د یو ځوان په صفت کورنۍ او ته البته کورنۍ او ده چې ځوانان د نورو په مخ کې په عام مزار کې توهینوي تحقیروي، څه ویل به ولرئ؟
زما غوښتنه، زما خبره دا ده هغه کورنۍ او ته چې خپل ځوانان زامن خپل ځوانان ورونه تحقیر او توهین کوي، غوښتنه خواست خبره د ما وینا همدا ده هغه کورنۍ او ته تر څو خپل ځوانان که کومه اشتباه هم کوي هغوی په قرارۍ باندې په نصیحت باندې وپوهوي او د نورو خلکو تر مخ په خاصه توګه د نورو خلکو تر مخ هغوی توهین او تحقیر نه کړي، پدې چې ځوان هم ځان ته غرور لري، عزت لري، دا غي غرور ماتيږي، غرور د ماینځ زی ډیر ویوالو خبره ده چې خپل ځوان خپل غرور له لاس ورکي. کله چې د دیو ځوان غرور له لاس لاړ شي نو ځوان خپل ټول ماتيږي او خپل جامعې خپل ځای برته نشي پیدا کولای. نو د موږ غوښتنه د هر ځوان غوښتنه د کورنۍ څخه دا ده چې خپل ځوانانو ته په قرارې باندې نصيحت وکړي، ځوانان خپل په قرارې باندې پوه کړي، حتی که اشتباه هم کوي دا غوی اشتباه باندې مسترګې پټي کړي او په قرارې باندې غوی پوه کړي.
دا هم درنه واورو چې د ځوانانو څو کړي د توهین او تحقیر سره مخ دي.
دا خبره ویل پکار دي ترڅو د کورنۍ له لورې دوی ته توهین او تحقیر کیږي، دوی د آرامۍ باندې خپلو کورنیو ته وپوهوي چې کومه اشتباه ترسره شوې ده، د هغې د جوړولو توان شته، نه په تحقیر او توهین باندې، بلکې نورې لارې هم شتون لري چې د هغې اشتباه وبخل سي او د هغې اشتباه ته د حل لاره پیدا سي. نو ځوانان هم باید خپل روحیه خپل مغرور له لاسه ورنه کړي او کورنیو ته وپوهوي چې کورنۍ هم اوس په دې افغانستان داسې خلک لري چې سواد څخه پاتې دي، حتی د موږ یو نسل مخکې ډیری هغه کسان دي چې سواد نه لري، هغه فکر او ذهن نه لري چې وکولی سي قبول کړي. خو بیا هم ځوانان د نوی نسل څخه دی، پوه خلک دي، باسواده خلک دي، د دوی څخه د موږ غوښتنه دا ده تر څو خپلو کورنیو ته وپوهوي، نه یوازې هغه ځوانان بلکې نور ځوانان نورو کورنیو ته باید هغه پوهه ورکړي، هغه خبرې دوی ته وکړي تر څو خپل ځوانانو غرور مات نه کړي، خپل ځوانانو ته توهین ونه کړي او ځوانان هم باید خپل روحیه له لاسه ورنه کړي.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه له تاسو.
مارینا وردک هم وایي چې د کورنۍ او ټولنې لخوا د ځوانانو رټل د دوی په ژوند باندې منفي اثر لري. نوموړي وایي چې په ځینو کورنیو سربیره اوسنی نظام هم ځوانان د خلکو په مخ کې سپکوي.
د خلکو مخکې د ځوان راتل دا د هغو په ذهن باندې یوه ډېره منفي اغېزه لري، حتی که د ماشوم وي، ځکه چې زه خپله دا تجربه لرم. کوم ماشومان چې په د ماشومتوب نه تر ځوانتوب حتی توغه وخته پورې چې هغه یعنې دومره سن ته رسېدلی وي چې هغه نور نه د پلار ټوکي ساتي وي، نه د مور، نه د حکومت، نه د هر چا، چې هر څوک وي، هغه که کورنۍ وي که حکومت وي که هر څوک وي، د یو ځوان راتل ډېره بده منفي اغېزه لري. او هغه چې مثلا راتل شوی وي د هغو اعتماد به نفس کم وي، غرور شوه وي، هغه د شکسته وي، هغه ژوند ته هېڅ تم او امید نه لري. نو اوسنی نظام کې خو چې دي رښتیا هم د ځوانانو که د نجونو دی که د وشکې دی، خصوصا د نارینه دپوره دا ډېره بده خبره ده چې دی یا ګیره باندې او یا په سر په ویښتانو باندې دی وهل کېږي، راټل کېږي، دا د دی په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري. او اوسنی نظام اسلام د موږ په ذهن کې خدای م د په دو باندې نه ګننګارو، یعنې دومره خدای نه خوسته تعمیر بد کړی دی چې حتی موږ ویایو چې دا کوم نظام و، دا کوم شریعت و، چې ته د پیغمبر خبر نه منې، د خدای نه منې، د قرآن نه منې، د رسول نه منې، ته په کوم نظام ماته لټېږې، ته کوم دین ماته وړی دی، ته ماته دلته عملی کوې. او هغه ځوانان چې دي هغه هېڅ وخت د وطن د پرمختګ دپاره فکر نه کوله، که اوسني ځوانان چې وینې چې یا څو په کښتیو کې غیر کېږي په سیندونو کې او یا چول د کاچاکي لیارو نه ځي، ځکه چې هغه دلته خپل عزت نه ویني. ځکه چې کله چې دا نوي ځوانان مثلا څوارلس پنځلس او شپاړس تا نولس او شلو پورې دا ځوانان کېږي، باید د مغو د سن مطابق رویه وکړه.
استاد احمد عزیزی چې د وو ورونو مشر ورور دی، وای هر مشر که غواړي چې درناوی وشي نو له ځان څخه د کشرانو توهین او تحقیر دی نه کوي. نو موري ل خپل تجربه څخه غږیږي.
هر هغه څوک چې د ځان عزت غواړي او د ځان ته عزت ورکول غواړي او ځان ښه سړی غواړي، کنه یو ښه فرد غواړي، باید د بل چا عزت وکړي، د بل چا قدر وکړي او په ښه سترګه ورته وګوري، احترام یې وکړي، ډاډ ورکړي، ډاډه یې کړي چې ته یو ښه ځوان یې، باجراته ځوان یې. د خلکو له مخې خپل ورور، کشر ورور، اتله لیدلې مې چې مشران ورونه مشر ورور تره د خلکو له مخې خلکو په منځ کې توهینوي او بې عزته کوي، اخلان د ده لپاره بد کار دی، د خلکو ته دی خپله بد کار. نو زه وایم د وو ورونه یو ورور یم چې ټول نه مصر یم، او زه همیشه ما دغه تر اوسه پورې انشاءالله د هر کسر له ځانه د هغو مثال داسې اموخته کړي دي، ما خپله زه خپله د دوی خپله اندازه چې دوی
مرکزیران دی مانا زوی دی احترام کوما او دی بان شفقت کوما او دی زان دی گرانوما نو دی اما عمره دی ما احترام کوی دی دیر لما نخوشحال دی او زان مانا خوشحال هم زکا چیز دی دی چال مخی نتوهین کوم زو دی تا بدا او سپک خبر نکوم زنا وانم دی خپسی لما انا
حیا طالب وای چې د ځوانۍ په مرحله کې نه یوازې الکان بلکې انجونې هم په خبرې ډېر اساسي وي. مشرانو ته به یو خبره ډېره وړه ښکاري، خو د ځوان نسل غرور ماتوي. د نورالحیا خبرې په یوې مرکې کې اورو.
په ځواني نوې را رسېږي، د یو خاص غرور لري که الکان دي که جنکې دي. ډېر داسې کم خلک دي، ډېر کم ځوانان دي چې داسې شکسته ناسي او توازو لري، او ډیری چې ده داسې یو خاص غرور لري چې وایي یم نه یم، یوازې زه یم په دې دنیا کې او د ځان پاچا یم.
څه فکر کوي په دغه مرحله کې ځوانان ولې داسې یو اس پیدا کوي؟
دې لپاره پیدا کیږي چې دوی هغه خپل ماشومتوب مثلا کورنۍ ور باندې ځینې تدابیر نیولې وي چې خوراک ته متوجه وي، څښاک ته متوجه وي، صحت ته متوجه وي، او تګ راتګ ته چیرته ځي، چا سره دوست کیږي، دوستانو ته متوجه وي. مثلا سهار څو بجې باید له کوره وځي، بیګا څو بجې بیرته راسي. دا چې ځواني سن ته رارسېږي، دوی فکر کوي چې موږ نو آزاد سلو، نو زه په خپله د ژوند مهمې تصامیم ونیسم او څه وکړم څه ونه کړم، دا خبره ده. او ډېری ځوانان چې ده دې لپاره چې په داس سن کې ایله مکتب خلاصوي او ځي پوهنتون ته، او ډېری داسې کېږي چې د کوره لرې کېږي، هغه وخت فکر کوي چې اوس زه خو خودکفا یم، د کوره لرې یم، باید خپل ټول تصامیم په خپله واخلم، او کورنۍ باید چې ما خبره واوري. او ډېری کوشش کوي چې نه، ما خبره سل پر سلو باید ومنل کېږي. دا د سایکولوژیک لخوا برخې هم لږ هغه دي که نه تاثیرات پکې لري.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې ځوان د ځوانۍ مرحلې ته رسېدلی او هغه فکر کوي چې یعنی اوله خبر به زما، ځوان سره داسې یو احساس دی کله چې بیا کور ته ځي د مور یا پلار له تند چلند سره مخ کېږي، حتی تر دې چې څپېړه خوري، په دغه وخت کې څومره دا ځوان ماتېږي او پایلې به څه وي؟
دا خو بالکل بد تاثیرونه لري، ځکه چې که یو ځوان ډېر په ځان غرور لري چې باید ما خبره ومنل سي، کوم تصمیم چې ما نیولی هغه باید کورنۍ مې ومني، او کورنۍ ورسره بد چلند کوي، او د تاسو خبره چې کوم څپېړه په مخ ورته وي، نو دا ډېر بد تاثیرات کوي. کېدای سي ځینې ځوانان حتی په دغه مرحله کې داسې سوي دي چې خپل کورونه یې پرېښي دي او تللي دي. مثلا موږ او تاسو خو بیخي دا لنډه لاره چې دا ایران ته ځي، مثلا روکیږي، دا میندې پلرونه بیا ورپسې جاړي، او بدې ورځې ورپسې کوي چې بالا زوی مې داسې لاړو، پښیماني بیا ورته راځي. نو خبره داسې ده چې په دغه مرحله کې کورنۍ باید داسې چلند ونه کړي، که هغه خبره کوي نو په آرامۍ سره ورته کښېني، ورته ښه او بد لارې ورته وي چې دا تصمیم چې تا نیولی ده دغه ښه والی لري، دغه بدوالی لري، آیا د بدي درجه پورته ده که ښه څانګې درجه پورته ده، نو دا ورته ښه ورته پوه کړي، او دواړه سره کښېني، تفاهم ورسره وکړي چې بچای دغه خبره صحیح ده، دغه خبره دې غلطه ده، مونږ چې دغه خبره درته کوو چې صحیح ده، د دغه تجارب په اساس، د دغه دلایلو په اساس مونږ تا ته وایي. او هلته زه فکر کوم چې ځوان څونه غرور ولري، هغه حتماً قناعت کوي چې ورته ښه او بد دلایل ورسره ښه صحیح تشریح شي.
د خصوصا د هلکانو په هکله چې کله دوی کور ته راځي، خبرې نه منل کېږي، دوی سره خشونت کېږي، تاوتریخوالی کېږي، دوی بیا کور پرېږدي ځي. راځو د نجونو برخې ته. هغو دوی هم په عین حالت کې دي، کله چې دوی د ځوانۍ مرحلې ته رسېږي، خپلې غوښتنې له کورنۍ سره شریکوي، کورنۍ یا توان نه لري یا ورته مناسب نه ښکارېږي، له دغې نجلۍ سره دلته بد چلند کېږي، تاوتریخوالی کېږي. انجلۍ خو بیا په افغاني ټولنه کې کورم نشي پرېښودلی چې بل چیرې لاړې سي، په دې باندې څومره بد اثر کوي؟
عین اثرات چې ده په جنو باندې هم کوي، خو جنو چې دي بیا دغه لپاره چې تاسو خبره چېرته نشي تلای، مثلا نشي کوی چې هغه عامه خبره چې څنګه ګیري وکړي، نو دلته چې ده په جنو باندې ډېر بد تاثیر، په روحي تاثیر ورباندې کوي. کېدای سي چې ګوشاګیر سي، کېدای سي رواني مشکلات سره مخامخ سي، او ډېری میندې چې دي مثلا شکایت کوي خپل جنو سره چې کور کې ډېر دعوې کوي، جنګ کوي. خو خبره دا ده چې د دوی خبرو نه ده منل سوی، ورته دقیق
دلایل نه چې ویل سوي هغه رواني او روحي مشکلات سره مخ سوي دي. نو طبعا روحي رواني مشکلات چې ډیر چې په ذهن باندې فشار ډیر اوري، نو طبعا په کور کې دسه جنگ یا مثلا د خبرو منلو په وخت کې مثلا کوم ښه خبره چې ورته وکي په هغه باندې بد لګي، ځکه چې روح روان فشار لاندې دی او بد تاثیرات ور باندې کړي.
رازو دي تاسو خپل تجربه ته دی وی ځوان په صفات دارت وای چې په کورنۍ کې څه ډول وروزل سوی، څه ډول سره توافق وکړه، لستوندو سره څنګه یو ځای وګور کړه، تر غزا چې موږ خبر یاستو تاسو هر کله خپل کورنۍ دغه ملاتړ مکړای هغه ته مو اقتصادي ستونزې حل کړې دي. له تهداب نه تاسو تر رقم مخکې لاړې چې هیڅ کله د ځوان نسل او د مور پلار ترمنځ ټکر رانغی.
زه تقریبا ات کلنې یا نه کلنې نه د کور راوتل یو موکار کوم. مشونتوب کې قالین باسي کاوه چې هم دغه ته بجې مې د کور راوتل ما کار ته بتلم او بیرته مازیګر ماخام به بیرته راتلم مکتب ته تلم. قالین به مې مبتلا نو دلته د کور کارم را باندې سو. ما دغه خوې د ځواني چوي د ما د مشونتوب نه و. د ما ویل چې ما خبره اول باید یو څه چې زوایم ما غا باید بسي او زه خپل مور نه ډېر مننه کوم چې ما شوکتوب نه تر اوسه پورې ما هر خبره منله ده او که کوم خبره مې غلط ورته ویلې ده، که کوم تصمیم غلط تصمیم مې نیولی دی بیا را سره ناسته یې راته ویلې ده چې بچی دا دې غلط ده دا دې صحیح ده. نو ما سره داسې بد چلند نه دی سوی چې ما ته به ویلې چې کینه ته لرې سه، ته خبرې مه کوه، ته چپ سه، ته خبرې مه کوه، مونږ خبرې صحیح دي او داسې نه نه نه. حتی داسې وختونه سوي دي چې مهم تصمیم کې زه تا کور کې نو مثلا کور نه لري مې درس ویلې مور به مې زنګ راته وویل چې بچی داسې خبره ده او ته د چی شي مشوره راته راکوې. نو زه داسې مشکلات سره مخ سوی نه یم.
اقتصادي مشکلات و هغه سې څه چې تاسو غوښتل هغه ټول نه برابرېدل. که د سپغاټو ټکو کې راته وایې علت یې څه و ستاسې کامیابه مختلاړې په کورنۍ کې د ځوانانو او د مور پلار ترمنځ جار جنجال پېښ نه سه؟
همیشه د ما فکر په دې کې و چې خپل پلار ته باید اوږه ورکړم. اما ماشومتوب نه چې زه لاړم قالین باسي ته کار مې د ماشومتوب نه شروع کړو. یو آیډیا زما په ذهن کې چې زه همیشه باید پلار سره مرسته وکړم. پلار مې چې دی تحصیل نه دی کړی، پلار مې بې سواده ورونه مې باید داسې نه سي. اما آیډیا همیشه همدغه و چې زه باید پلار سره مرسته وکړم. همیشه په کور کې مثلا اقتصادي مشکل به و، زما فکر په دې نه و چې زما پلار جب نه څنګه راوباسم، که د مور جب نه را څنګه راوباسم. ما فکر په دې و چې څنګه زه په خپله دغه مشکل حل کړم. زه باید یو کار وکړم په خپله چې دغه اقتصادي مشکل په خپله حل کړم چې تر اوسه هم دغه کار کوم. نو چې کله مونږ ځوان چې باید خپل مسؤلیت په خپله ادا کړو او تر څو چې تر دغه حده مونږ را رسېدلی یو په خپلو درېدلی یو، نو څوک خو مونږ سره مرسته کوو؟ خو مور پلار چې مونږ سره مرسته کوو که نه؟
بلې، تر دې دمه خو په کورنۍ کې له ځوانانو سره د تاوتریخوالي په علتونو وغږېدلو او د حل لاره یې تاسو ډېره ښه واضح کړه چې کله په کور کې اتفاق وي، اقتصادي ستونزې نه وي، نو جار جنجال به نه راځي. راځو له کوره بهر. نن سبا یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې د حاکم نظام لخوا دوی په عام مزار کې وهل کیږي، په څپېړه باندې یا د ګیرې لپاره یا د جامو لپاره. دغسې تاوتریخوالی له ځوانانو سره حتی د وهلو تر حده څومره بد تاثیر کوي هغه هم بیا د یو حکومت لخوا.
کله چې ما دکان او دکان ته یو وجل کوي راغله، هغه راته ویلې چې نن زه چې راغلم په ځان کې ښه صحیح چپانه وه، ښایسته ایجاب یې کړې وه، وایي چې نن چې ما په امیر کې وایي امر بالمعروف ودرولم او ما ته ویلې چې دا وریځې دې ولې تول کړي دي، جلکۍ یې په څپېړه وواله او ورته ویلې چې ته ولې بې ایجابي کوې. زه صحیح طریقه او په مهرباني طریقه کوي هر څوک یې مني، او کته زشت ور سره خبرې کوي تا به نه څوک چې ویني مني هغه لا د زد کیږي. زه مې شوې چې په جنګ جنجال خبره یې ما په غوږ کې بيخي نه زی.
په اخر کې که درته وایي چې څه ډول چلانه په کار ده له ځوانانو سره له کور نه بهر، البته
له کور نه بهر که مثلا حاکم نظام یې کار څوک یې ور سره مثلا چلان کوي. حتی مونږ حاکم نظام ته نو ځینې پلرونه دي چې مثلا فکر وکړه چې کوڅه کې ولاړ دی زوی نه یو مشکل یو څوک راغلی ده او شکایت کوي چې مثلا کوم جنګ یې کړی یا کوم بد خبره کړی د خلکو تر مخ څپېړه ووایي. نو دا خو چې هر څوک وي بد تاثیر کوي، نو داسې خبرې باید ونه سي. مثلا که یو ځوان یو مشکل لري
کم مثلا دی شریعت خلاف ګرځي کا رقم ګرځي باید ګوخه ور سره مثلا ودرول سی ور سره خبرې وسی چې ورو دغه کار به غلطه دا صحیح کا مثلا مناسب نه دا اسلامی نظام سره مناسب نه دا اسلامی قوانین سره مناسب نه دا یا د جامع قوانین او رفتار سره مناسب نه دا دغه رفتار دی دغه چلان به سم کا نو داسې وخت تاثیر وکي
تاسو باندې سلامت اوسئ گران دوستان دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره